Radio.
نن سیشن بده د تلیا میزان دیر لسمه د اکتوبر پینزمه د آزادی راژیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړی نیم ساعته خبری مجله پیل سوی. السلام علیکم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری مشر فیلیپو ګراندی وایي
میلیونز اف افغانز have been uprooted for more than 40 years.
ملیونونو افغانان له تباندي تلویز کولنو بې ځای شوي او وروستیو تحولاتو لا پسې نوې ننګونې رامنځته کړې.
د یوې سروې جزئیات هم په یو راپور کې اوري چې وایي اکثر امریکایان په امریکا کې د افغان کډوالو د میشتولو ملاتړ کوي. کابل کې د برېښنا پرچاوي خلکو ته ستونزې پیدا کړي.
همدا یو برق دی، زبرق به خلکو لپاره سهوله دی او د برق چلاس خلکو ته ډېر مشکله جوړي.
د ژوند پرنګونو کې د یو لیکوال خبري اوري،
بلکې هوښیار هغه داسې د نورو له تجربو نه یو شی زده کړي. کتاب تر ټولو ښه تجربه ده چې لیکوالانو خپلې تجربې په خطي ډول لیکلي دي او موږ ته وړاندې کړي دي.
دا خبري مجله تر اونۍ موده پیل خبرونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال پروسه بیا پیلېږي، خو د ځینو واکسینونو تر لګولو وروسته. فیسبوک، انستاګرام او واتس اپ تر شپږ ساعته پرچاوی وروسته بیرته فعال شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شیرمن د افغانستان د وضعیت او دو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په باب د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایوف سره خبري وکړي. په پرونی کتنه کې چې په تاشکند کې وسوه، میرمن ویندی شیرمن د ازبکستان مننه کړې چې د افغانستان د مسایلو په تړاو یې له امریکا سره همکاري کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ویندی شیرمن له شوکت میرزیایوف سره د افغانستان د راتلونکي په اړه خبري کړي. شیرمن په ازبکستان کې هم په اقتصادي او دیموکراتیکو پروسو کې د پرمختګونو او د بشري حقونو د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د منځنۍ آسیا د اکثرو هیوادونو په څیر ازبکستان هم له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې اندېښنه شولې، ځکه هم یې له امنیتي پلوه د خطر احساس کاوه او هم له دې بیرې چې د پناه غوښتونکو جوپی ورته مخه نه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ته به د افغان کډوالو د انتقال پروسه یو بیا پیل سي، خو لومړی به دوی د شیر یا سرخکان او نورو ناروغیو په وړاندې واکسین سي. د واکسین دغه کمپاین وروسته له هغې عملي کیږي چې د دې ناروغۍ تر خپرېدو وروسته د اروپا او منځني ختیځ له موقتي کمپونو د دغو کډوالو انتقال وځنډول سو. د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون وویل هغه څه باندې 9,000 افغانان چې په وروستیو کې له افغانستانه ایستل سوي او په امریکا کې په موقتي کمپونو کې اوسي او د شری کلاچرک او چیچک په وړاندې واکسین سوي دي. هغو افغان کډوالو ته چې په اروپا او منځني ختیځ کې په موقتي ډول میشت کړی سوي هغه واکسینونه ورکړل سوي چې اکثر امریکایان یې په ماشومتوب کې لګوي. د طالبانو د حکومت لخوا پرون د اتی دیر شو نویو ګمارونو اعلان وسو. په دې ډله کې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت سرپرست، د قلو اردوګانو قمندانان او د څو وزارتونو مرستیالان شامل دي. طالبانو په خپلو نویو تشکیلاتو کې د ملي اردو د قلو اردوګانو نمونه له شاهین، پامیر، اتل، تندر، ظفر، میوند وربدل کړي او د کابل، کندهار، مزار شریف، کندوز، هرات، لغمان او پکتیا قلو اردوګان یې یادې کړي دي. په دغه تازه لیست کې هم د کومې شزی نوم نه تر سترګو کیږي او اکثریت یې ملایان دي. د طالبانو لخوا د کابینې د اعلان له لومړي پړاو را وروسته ګڼو خلکو یې انتخابونه کړي دي. د امریکا او د نړۍ یو شمېر هیوادونو ویلي چې د طالبانو کابینه ټول شموله نه ده او د ټولو قشرونو استازیتوب نه کوي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ څه باندې 100 تنه شاګردان فارغان او غړي پرتګال ته ورسېدل. د دغه انسټیټیوټ بنسټګر احمد ناصر سرماس پرون له استرالیا اسوسییټډ پرېس خبري ایجنسی ته ویلي د پرتګال حکومت د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ 100 شاګردانو او کارکونکو ته په خپل خاور کې ځای ورکړی دی. د راپورونو له مخې دا کسان په هغو 215 مسافر کې و چې د یک شمې په ورځ د کابل له هوایي ډګر څخه قطر ته یوړل سول. شغلی سرماس کابل ته د طالبانو تر راتلو وروسته ازادي راډیو ته ویلي و چې د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل سوی دی. د سرمس په خبره د دغه انسټیټیوټ د 3500 شاګردانو ترڅنګ د هر یو افغانستان درغړی او هنرمند ژوند له خطر سره مخامخ دی. طالبانو په خپل لومړی واکمنی کې له 1999 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې موسیقي، سینما او تیاتر منع کړی وو. دا ورکه څه هم رسمن د سندرغاړو او سندرو په تړاو دوی څه نه دی ویلي، خو په خواله رسنیو کې ویډیوګانې او عکسونه خپاره شوي چې د طالبانو غړي د ځینو سندرغاړو دفترونو ته ورغلي او وسایل یې ورمات کړي دي. فیسبوک، انستاګرام او واتس اپ پرونه وخته د شاوخوا 6 ساعتونو تر پرچاوي وروسته بیرته برحال سول. فیسبوک چې دغه شبکې مربوط دي په خپل بیان کې ویلي چې ځینو خلکو د فیسبوک په خلاصولو کې ستونزه درلوده. فیسبوک شاوخوا 2 میلیارد فعال غړي لري. د اسعارو په مارکیټ کې د فیسبوک د اړوندو اپلیکیشنونو لپاره پرچاوي سره سم د دغه شرکت د ونډو بیې دوشنبه نږدې 15% ولوېدې. رویټرز اژانس د معلوماتي ټکنالوژۍ د امنیتي کارپوهانو په حواله لیکلي چې شایي کومه داخلي تیروتنه د دې لوی پرچاوي سبب سوي وي، یا ممکن کوم چا له دننه قصدن دا کار کړی وي. دا په تیرې وکل کې د فیسبوک او اړوندو شرکتونو تر ټولو اوږده پرچاوي بلل سوې ده. د اروپای ټولنې د درملو د تنظیم ادارې 13 کلنو او تر دې پوخ عمره کسانو ته د فایزر او بایونټیک شرکتونو د کورونا ضد واکسین د تقویتي ډوز ورکولو ته شین څراغ وشو. په عادي حالت کې خلکو ته د دې واکسین 2 ډوزونه یا 2 ستنې لګول کیږي. د اروپا د درملو ادارې پرون ویل چې دغه تقویتي ډوز شاید د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې 13 کلنو یا هم تر دې پوخ عمره کسانو ته تر 2 ډوز لږ تر لږه 6 میاشتې وروسته ولګول سي. دا سپارښتنه وروسته تر دې کېږي چې په ارزونو کې معلومه سوي دریم ستن یا ډوز په هغو کسانو کې چې د 13 او 55 کلونو ترمنځ عمرونه لري د انټي باډي یا معافیت اندازه خورا زیاتوي. په ګرجستان کې واکمن ګوند د ښاروالیو د ټاکنو ګټونکو اعلان سوی دی. د یکشنبې ورځې د دغو ټاکنو څارونکي وایي د ټاکنو پر مهال ځینې ګډوډۍ لیدل سوي دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون تیر مازیګر اعلان وکړ چې د ټولو رایو په شمیرلو سره واکمن ګوند د ګرجستان رویا ګوند 64.5% رای ګټلی. مخالف ګوند ملي متحد غورزنګ نږدې 1.5% رای خپلې کړي. له دې سره پر یو وخت د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی پلاویانو مظاهره کړې او له زندانه یې د هغه در خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ساکاشویلی چې جمعه له اوکراین څخه ګرجستان ته ستون سو د ټاکنو په شپه ونیول سو، هغه ویلي د نه خوړو اعتصاب ته به دوام ورکړي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه ووریدل. دراپورونو برخه تا ورزو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی وای افغانان له جدي بی برخلیکۍ سره مخامخ دي. ګراندی ویلي کچیر په افغانستان کې د ننګونو د حل حد سي ناکام سي، کړکیچ به شدت پیدا کړي، نو اړتیا ده چې له افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وسی. پروسته یې میاشته کې د جګړې لپاره په زورګونو کسان لخپل کورونو بې ځای سیوی، د دوی اکثریت خپل سیمو ته د ستنېدو وس نه لري. سپیولا ستانګزای او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وای افغانستان ته باید عاجلې بشری مرستې ورسول شي. د یو ان ایچ سی آر کمشنر فلیپو ګراندی د دوشنبه پر ورځ د کډوالو په چارو کې د عالی کمشنری په 2 کلنۍ اجرایی غونډه کې وویل د افغانستان د عامه او اقتصادي خدماتو د سقوط د مخنیوي لپاره باید ژر تر ژره لارې وموندل شي.
میلیونز اف افغانز have been uprooted for more than 40 years.
په ملنونو افغانان له تباندي تلويش کولنو بي ځای سي بي او ورسوي تحولاتو لا پسې نوي ننګوني را منځته کړې. ما 13 میاشت افغانستان ته سفر وکړ. تاسو علما او لګړو نورو مرستندویان اوریدلی چې وايي زیات اندازم مرستي باید بیل قید او شرط سمدستي چمتو سي. که په څونو کې دا کار ونسي ناورین بنور هم سي. زه د خلکو د بی ځای کېدو پاړه وړاندوینه کې تل محتاط يم، مګر باور لرم چې دا ډول ګډوډي به په لوی اندازه په کور دننه او ممکن بهر د خلکو د بی ځای کېدو لامل وګرځي.
ان پاسیبلی ایکسټرنل displacement.
د فلیپو ګراندی په وینا افغانان چې په تیرو 4 لسیزو کې کډوالۍ ته اړ شوي اوس وخت بیا لبی برخلیکي سره مخ دي. هغه ویل په اساسي مسلو له هغې ډلې د ښځو او لږکیو د حقونو په تړاو باید له طالبانو سره راغنده خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر زیاته کړه چې د ایران او پاکستان په ګډون د ګاونډیو هیوادونو د ظرفیت په اړه یې خپلې اندېښنې شریکې کړي، ځکه چې په تیرو څلورو لسیزو کې دغو هیوادونو د افغانانو د نسلونو کوربه وو او نور ښایي امکانات ونه لري. د فلیپو ګراندي په وینا دا مهال په ترکیه کې تر 3 لکو زیات افغانان اوسي. هغه له دغو هیوادونو مننه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ د ناورین مخه باید ونیول شي. بهر ته د لکونو افغانانو په کډوالۍ سربېره د لکونو افغانانو په کور دننه بې ځایه کېدل او نورو سیمو ته کډېدل هم یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. اکثر خلک د جنگ جګړو له امله د خپلو اصلي سیمو پرېښودو ته اړ شوي او په سختۍ شپې سبا کوي. د کونړ اوسیدونکي 45 کلنه شفیقه چې شاوخوا 4 کاله وړاندې خاوند په جنګونو کې ووژل شو، اوس د 5 بچیانو سرپرستي ور په غاړه ده او له ستونزو سره مخ ده.
کله چې دا جنگ شروع شو نو دې جنگ کې موږ راووتلو رالو. دلته نور حکومت چې وو هغه مخکېنی هغو موږ سر وتوله، بیا په دغه مازدیګر باندې طالبان راله. په نس موږ سر وي وشوی نم چې کن وشهید څه مونږ شو. نیمه میاشت هم کېږي چې په دې تعمیر کې ناست یو، نه پکې وارو ناشته، نه پکې کوټې شته. بوجۍ نه مې څه ټاټ ګنډلی، پاقې مې دا ماشومان کینی او پاتې او ماش وخواړه. څه په سوال بنده ماشومان وباسه مو ګرځي لږه ډوډۍ راوړې یا سپوره وخورې یا ینګوله یا نه یې. خلکو سره مرستې وشوې وړې واغسته غواړي واغسته موږ دښتې اریان ناست
پلازمینه کابل چې وارد مخه په کې اصلي وړتیا څو چنده خلکو اړولي وو، د جنگونو په زیاتېدو ورته یو وار بیا کډی بار شوي او لا هم په پارکونو او سړکونو کې زرګونه کسان خپلې شپې ورځې تیروي. اکثر د افغانان د خوراکي موادو غوښتنه کوي او په دویم ګام کې بیا له مرستندویو ټولنو د عاجلو سرپناو هیله لري. له دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په ګډون بیلابیلو سازمانونو ویلي وو میلیونونه کسان اکثر ماشومان عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د افغانستان له نږدې نیمایي نفوس سره د بیړنیو مرستو لپاره $200 میلیونه ته اړتیا ده. تر اوسه پورې مرستندویو ټولنو او سازمانونو د ملګرو ملتونو دې غوښتنې ته څه ځواب نه دی ویلی او هغه $1.2 میلیارد چې تیره میاشت په جنیوا کنفرانس کې له افغانستان سره د مرستې په توګه اعلان شوې لا یې درک نه دی معلوم.
د کابل اوسیدونکو دې ته اندېښنه لري چې برېښنا ور باندې پرېنستي. دوی وایي چې د بیکاری او مالی ستونزو له کبله نسی کولی چې له بانکونو پیسې ترلاسه او پر خپل وخت د برېښنا بیلونه تحویل کړي.
د بیکاری، فقر او په بانکونو کې د پیسو د نه ورکړې سربېره اوس د کابل ښار اوسیدونکو د برېښنا د احتمالي پرې کېدو په تړاو هم اندېښنه لري. د کابل ښار اوسیدونکو وایي د طالبانو له راتګ سره خلک د خوراکي توکو له کمښت او بې پیسګۍ سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي چې خلک د برېښنا بیلونو او برېښنا شرکت خپل پورونه ورنه کړي، د کابل ښار به په نږدې راتلونکي کې تیار شي. منصور د کابل ښار اوسیدونکو:
پیسې خو نشته، خو بانکونه خو پیسې نه ورکوي. هم سره دومره پیسې کوم ځای نشته چې بانکونه پیسې تحویل کړي. او دا ژمی پات شو، دا ژمی مشکلات خو خلکو ته ډېرې ستونزې جوړوي. دا دا یو برق دی، برق خلکو لپاره سهولت دی او دا برق چلاسو خلکو ته ډېر مشکلات جوړوي.
د کابل ښار بل اوسیدونکو همایون:
بلک ډیر راځي، کاروبار نشته چې کومې پیسې د بانک باندې دي. موږ دولت نه دا خواهش لرو چې وروره چې کاروبار شروع کړي، خلکو ته خپل کار زمینه برابره کړي، بانکونه خلاص کړي. دولت نه موږ دا غوښتنه ده.
دغه اندېښنې په داسې حال کې راڅرګندېږي چې د افغانستان برېښنا شرکت ځینو پخوانیو چارواکو ویلي وو که د برېښنا پاتې پورونه راواردونکو هیوادونو ته ورنه کړل شي، د دې احتمال شته چې په افغانستان برېښنا پرې شي. د افغانستان د برېښنا شرکت پخواني مشر داوود نورزی له وال سټریټ ژورنال سره په مرکه کې ویلي چې د برېښنا شرکت د پورونو کچه $90 میلیونه ته رسېدلې ده او دغه شمېر د زیاتېدو په حال کې دی. د ټول اندېښنو ته بیا د افغانستان د برېښنا شرکت د عملیاتي برخې مشر صفی الله احمد زای په ځواب کې وایي:
نگرانی وجود داره از قطع برق، ولی برېښنا شرکت هم اقدام
کړی. هغه اندېښنې چې په دې برخه کې دي موږ یې په اړه اقدام کړی. له هغو هیوادونو سره چې قراردادونه لرو ورته ویلي مو دي چې په افغانستان کې حالت بحراني دی، په افغانستان کې بانکي سیستم خراب دی. د اوس لپاره بانکي سیستم موږ ته اجازه نه راکوي چې ستاسو پورونه درکړو، او د هغوی لخوا موږ ته ډاډ راکړل شوی چې ستاسو برېښنا نه پرې کوو.
توفیر نه اطمینان از طرف کشورهای همسایه است که برق قطع نمیکنند.
خغل احمد زیوی: برېښنا شرکت تر اوسه له ګاونډیو هیوادونو څخه د برېښنا په برخه کې $2.5 میلیونه پوروړی دی او د بانکي سیستم له ښکېدو سره به دغه پورونه ورکړل شي. افغانستان اوس مهال له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برېښنا واردوي چې په کلنی ډول به یې شاوخوا $300 میلیونه ته رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
افغانستان کې د سهار او بجې 15 دقیقې دی اوس به دا ووري چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو مطلب کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت لیکنه کړې. ورسپانې په ټول کابل کې هر ځای د افغانستان د ویجاړیدونکو اقتصاد نه خلیدل کیږي تر سر لیکلان دي کاغلي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په یو ناوړ حالت کې دی. د مطلب لیکوالې پامیلا کانسټیبل لیکلي چې بې وزله کورنۍ د کابل ښار په بازارونو کې د خپلو کورونو وسایل پلوري څو نقدې پیسې ترلاسه کړي. لیکواله زیاتوي چې په څو کمونیو کې د امریکایي ځواکونو وتل د افغان پوځیانو ځای محاصره کېدل د افغانستان د جمهوریت سقوط او د کابل هوایي ډګر د تخلیپې کې ترسره شوې او لامل یې د افغانستان اقتصادي وضعیت په ناببره او خطرناکه توګه یو بحراني حالت ته ورداخل شو. د واشنگتن پوسټ ورسپانه همداراز دې ته هم اشاره کوي چې افغانستان د یو فقیر هیواد په توګه چې کابو 30 میلیونه نفوس لري په داسې وخت کې نړیوال حمایت له لاسه ورکړ چې اوس یې په نړیوال مالی سیستم کې هم نقد پیسې او مالی امتیازات کنګل شوې دي. ورسپانه د مطلب په دوام کې وایي چې طالبان کوم چې اوس پر دغه هیواد واکمن دي تر دې دمه یې د روان اقتصادي بحران سره د مبارزې لپاره کومه مشخصه تګلاره نه دوړاندې کړي. مطلب کې دې ته هم اشاره شوی چې اوس د افغانستان دولت ادارې بندې دي او یوازې د افغانستان مرکزی بانک ځینو معلومینو او نورو کارکونکو ته تنخواوې په نسبي ډول ورکړې دي. دغه لیکنه کې راغلي چې خصوصي بانکونو هم د خپل مشتریانو سره ورته چلند کړی او ډیری افغان سوداګر د کابل له سقوط سره سم تښتېدلي او د خپل فعالیت د دوام لپاره مبارزه کوي. د واشنگتن پوسټ مقاله زیاتوي چې د بشر حقوقو غنو نړیوالو ملاتړ کونکو بنسټونو هم په افغانستان کې د اوسنی بشري ناورین د زیاتیدو په اړه اندېښنې ښودلې. امریکایي وال سټریټ جرنل ورسپانه هم په افغانستان کې د برېښنا د موجودیت په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا لیکنه په دې سرلیک ده: که طالبان د برېښنا پیسې ورنکړي کابل به تیارې سره مخ وي. مطلب کې راغلی چې د راروان ژمي په راتلو سره که د منځنۍ آسیا هیوادونو د وارداتي برېښنا پیسې ورنکړل شي ټول افغانستان به تیار شي. ورسپانه د افغانستان د برېښنا شرکت پخوانی مشر داود نورزی له خولې وایي چې د برېښنا د نشتون په صورت کې به هیواد له یو بشري ناورین سره مخ شي. د نورزی له قوله ویل شوی د دغه ناورین تاثیرات به پر ټول افغانستان خواره شي، خو خاصتاً پر کابل باندې تیار به راشي او افغانستان به بیرته هغه وخت ته ولاړ شي چې برېښنایي نه درلود او الکترونیکي اړیکې نه وي موجودې. افغانستان ته د نیم هیواد برېښنا له ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه راوارد کیږي او د هیواد غرب ته له ایران څخه برېښنا وصل شوې ده. د افغانستان د کورنۍ برېښنا کچه هم لوړه نه ده او کابل پر وارداتي برېښنا متکی دی. ورسپانه لیکي چې د برېښنا ناڅاپي قطع کېدو احتمال ډېر دی او خاصتاً د منځنۍ آسیا هیوادونو له لوري او په ځانګړې توګه بیا د تاجکستان لخوا چې اوس یې د طالبانو د رژیم مخالفانو ته هم پناه ورکړې. مطلب کې دا هم ویل شوی چې د تاجکستان نړۍ کې حمله طالبانو سره داسې ډول دی چې په هغه یواد کې د ولسمشر په خوانی لومړی مرستیال امر الله صالح چې د طالبانو سرسخت مخالف دی اوسیږي او دغه هیواد له افغانستان سره په خپل پولو کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړی دی. د طالبانو د ویان دفتر او د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت تر دمه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د وال سټریټ جرنل ورسپانې ښکلي چې تر دوه میاشتو مخکې د افغانستان برېښنا شرکت 30 میلیونه ډالر پانګه درلوده او هغه مهال د افغانستان برېښنا شرکت مشر داوود نورزی ویلي وو چې د پخواني دولت چارواکو د کابل د سقوط په وروستیو ورځو کې ترې وغوښتل څو دا پیسې دوی ته ورکړي. طالبان د نړیوالو مالی تحریمونو او همداراز پر نړیواله کچه د افغانستان د مالی شتمنۍ د کنګل کېدو له امله نشي کولای له دغو 30 میلیونو ډالرو ګټه پورته کړي. اوس مهال افغانستان د برېښنا له امله 90 میلیونه ډالر پوره وړی دی او دا کچه هر ورځ د زیاتېدو په حال کې ده.
یوه سروي ښیي چې اکثر امریکایان په امریکا کې د افغان کډوالو د میشتولو ملاتړ کوي. دا سروي چې تازه ترسره شوی برخوالو یې د امریکایانو افغان همکاران په تیرو شلو کلونو کې د هغوی د کار له کبله ستایلی دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په حواله جزئیات له سپیولا ستنګزین.
ګڼ امریکایان د دې پلویان دي چې د امریکایي ځواکونو افغان همکارانو ته په امریکا کې د هستوګنېدو اسانتیاوې برابرې شي. دا د هغې سروې د راپور سرلیک دی چې د اسوشیټډ پریس او د عامه اړیکو د څېړنو د مرکز لخوا ترسره شوي. په دې سروې کې راغلي 22% امریکایان وایي د دې پلویان دي چې امریکا تر امنیتي چکونو وروسته هغو خلکو ته چې د افغانستان د جګړې پر مهال له امریکا یا افغان حکومت سره کار کړی د کډوالو حیثیت ورکړل شي. په داسې حال کې چې امریکا کې دننه سیاسي ګوندونو خلک سره جلا کړي، خو هم د جمهوري غوښتونکو او هم د ډیموکراتانو له څلورو برخو درې افغانانو ته د کډوالۍ د حیثیت د ورکولو ننګه کوي. د سروې له مخې یوازې 9% امریکایان د دې چارې مخالفه دي. هغوی چې افغانانو ته د کډوالۍ د اقامې له ورکولو ملاتړ کوي، اکثر په دې نظر دي چې دغو افغانانو په سختو شرایطو کې له امریکا سره اوږه ورکړي او اوس په کار ده چې د هغوی لاسنیوی وشي. له دې ډلې یو هم پخوانی پوځي او د جمهوري غوښتونکي ګوند پلوي انډریو ډیویس دی چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره خپل نظر داسې شریک کړی.
Now I just think that they were our allies at one time.
هغوی وخت زموږ متحدین وو، له موږ سره مرسته کړې. هغوی به خامخا په خطر کې وي. طالبان به مستقیما په غوپ سګرځي چې له موږ سره کار کړي. نو هو، زه فکر کوم موږ د دغو خلکو پوروړي یو.
طالبان لکه چې په افغانستان واکمن شول اعلان یې وکړ چې ټولو ته د دوی په خبره بخښنه کړې او په چا باندې کار نه لري. د دوی د مشرتابه له دې ډاډ سره سره په یو شمېر ولایتونو کې د راپورونو په اساس د افغان حکومت د پخوانیو کارکوونکو په تېره هغو چې په امنیتي او قضایي ارګانو کې دندې درلودې د طالبانو له تعقیب ځورونې او ان په ځینو مواردو کې له وژنې سره مخ شوي. له همدې ویرې خلک په دې لټه کې دي چې له افغانستانه ووزي. یوه لویه برخه چې غوښتلې ووزي د امریکا د تخلیې د ماموریت پر مهال دا چانس په لاس ورغی، خو ګڼ نور لا د خپلو کارونو د اجرا کېدو په تمه شپې سبا کوي. د اسوشیټډ پریس اژانس او د عامه اړیکو د سروې یو بل ګډونوال د اریزونا اوسیدونکی او د ډیموکرات ګوند پلوی آدم هوفمن دی. هغه وایي که پناه غوښتونکي دا غواړي چې امریکا کې پاتې شي، نو حکومت دې ورته دا زمینه برابره کړي.
migrate if that's what they want.
موږ باید اجازه ورکړو چې راسي پریږدو چې دلته راکړسي کدا هغه څه به چې دوی غواړي، خاصتا لمړیتوب هغو ته ورکړل چې تیر شل کاله خدمت کړی دي. په هیږي موږ باید هو خلکو ته خدمت وکړو چې زموږ مراقبت یې کړی. همدارنګه موږ باید لکډوالو سره خواخوږي ووسو.
امریکا له کلونو راځي د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی لاري خپل افغان همکاران اکثر ژباړون کې افغانستان وېستل، خو لکه چې طالبان د اگست 15 په کابل واکمن شول، د هغو اکثر افغانانو د وتلو لپاره زمینه برابره شوه چې یا له امریکایانو سره په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه د دوی په تمویل شو پروژو کې کار کاوه. د اگست له نیمایي د خلکو د ایستلو د عملیاتو په بهیر کې امریکا او متحدینو یې له افغانستان تر 1,400 زیات کسان چې پکې اکثر افغانانو وېستل. د دوی لسګونه زره په قطر، متحده عرب اماراتو، جرمني او ځینو نورو هیوادونو کې په موقتو کمپونو کې ځای پر ځای شوي. امریکا وایي د دغو ټولو خلکو امنیتي چیک اپ یا څېړنې کوي او بیا به وروسته امریکا ته د هغوی د لیږد او استوګنولو زمینه برابره کړي.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله اوري په څو شیبو کې د خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د غرض د ژوند رنگونه خوس یو بل راپور راخلو. هغه مواصلن چې د امریکا د فولبرایت پروګرام لپاره کاندیدان سی وي چې لنه سرګند برخلیک سره مخامخ دي. ځینو مواصلنو ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه د امریکایي مسؤلانو چارواکو د خوا معلومات نه دي ترلاسه کړي چې دغه پروګرام ځنډول شوی که بیرته پیلېږي. نور په یو راپور کې اوریدلی سي.
د افغانستان د سیاسي نظام بدلون د ټولو نورو برخو ترڅنګ د افغان ځوانانو پر زده کړو هم اغیز وکړ. د امریکا د فول برایت پروګرام لپاره یو شمېر شارت لیست سوي افغان محصلین وایي ساکل د دغه پروګرام د ناڅرګند دلیل لامل ځنډولو اندیښمن کړي دي. حسین احمد چې دغه امریکایي تعلیمي او نړیوال پروګرام له ګډون کوونکو د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې تر دې دمه د دوی د زده کړو د پایلې بندیدو په اړه ورته امریکایي چارواکو هیڅ هم نه دی ویلي.
دا ویل شي چې سپتمبر کې بس تاسو نیکسټ انټرویو صحیح نو کوم حالات چراغ د سیاسي حالات هغه نه وجه چې ما په خیال هغه د انټرویو یا کینسل کړی دا یا اس کړی دی موږ ته دا فلال پته نشته. دا سي اتمی جواب موږ ته اوسه پورې فلال نه راکړی چې دا پروګرام چې دی آیا پورا ختم شوی دی یا بل کال لپاره ډیفر شوی دی. اوس موږ غوښتنه هم دا د سټیټ ډپارټمنټ او یو اس فل برایت پروګرام نه چې دا پروګرام چې دی په کار دی ځنډ نشي، دا پروګرام چې دی دوام والی سیاست ښکیل نشي.
درویست کلن اسمت فهیم هم لدغو افغان ځوانانو لړلې دی چې د 2022 کال لپاره د امریکا د فولبرایت لبریالیو ګډنوالو دی. اسمت وایي دوی د زده کړو ټول کلونه په سختو هڅو تیر کړي چې بالاخره فولبرایت پروګرام ته بریالي سي، خو په خبره یې د دې پروګرام نامعلوم ځنډولو دوی او هغه نور افغان ځوانان اندېښمن کړي چې غواړي په راتلونکي کې دغه پروګرام کې شامل سي. اسمت د امریکا له دولت او فولبرایت پروګرام له چارواکو غواړي چې زر تر زره دې د دوی وروستۍ مرکې واخلي او په افغانستان کې د دې پروګرام لپاره د نورو افغان ځوانانو امتحانونه او جس پیل کړي.
خواست ما از دولت امریکا این است که برای
زمون غوښتنه د امریکا له دولت داده چې په افغانستان کې د دغه پروګرام د دوام لپاره هڅه وکړي او د سه کال برنامه هم د نورو کلونو شان مخ ته یوسي او زمون ګروستۍ مرکه هم واخلي، ځکه چې له بده مرغه اوس هم په کافي اندازه نو وخت شوه.
اسمت وایي دا مهال د امریکا په مهم پوهنتونونو کې د شاملېدو او جذب ازموینې روانې دي او ویره دا ده چې دوی له دې پروسې شاته پاتې نسي. که څه هم د دغو افغان ځوانانو د ستونزو په اړه بېلابېلو ملي او نړیوالو رسنیو راپورونه خپاره کړي، خو د ازادي راډیو له هڅو سره سره هم امریکایي چارواکو په دې اړه کوم څه نه دي ویلي. د معلوماتو له مخې سږکال په افغانستان کې له 800 ګډونوالو یوازې 130 شرط لیست شوي چې دیرس تنه انجونې دي. فولبرایت یو تحصیلي برس دی چې هر کال د امریکا د دولت لوري د ټولې نړۍ بریالي محصلینو ته د ازموینو له مخې ورکول کیږي. د لوړو زده کړو دا پروګرام په افغانستان کې له 1950 میلادي کال پیل شوی چې د تیرې نویمې لسیزې چې د طالبانو حکومتولي حاکمه وه او وروسته جګړې رامنځته شوې دا پروسه بنده شوې وه، خو له 2003 کال راهیسې بیرته دا برنامه په افغانستان کې روانه وه چې اوس د نامعلومو دلایلو له مخې بیرته ځنډول شوې ده.
تاسو آزادی رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند شیرمن د افغانستان د وضعیت او دو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په باب د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایوف سره خبري وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ته به د افغان کډوالو د انتقال پروسه یو ور بیا پیل سي، خو لومړی به دوی د شیریا سرخکان او نورو ناروغیو په وړاندې واکسین سي. د طالبانو د حکومت لخوا پرون د 39 ګمارونو اعلان وسو. په دې تازه لست کې هم د کومي شزي نوم نه تر سترګو کیږي او اکثریت یې ملایان دي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ څبان دي سلطنه شاګردان فارغان او غړي پرتګال ته ورسېدل. فیسبوک، انستاګرام او واتس اپ پرون نا وخته د شاوخوا شپږ ساعتونو تر پرچاوي وروسته بیرته بر حال سول. د اروپای ټولنې د درملو د تنظیم ادارې 13 کلنو او تر دې پوخ عمر کسانو ته د فایزر او بایونټیک شرکتونو د کورونا ضد واکسین د تقویتي ډوز ورکولو ته شین څراغ وشوت. او په ګرجستان کې واکمن ګوند د ښاروالیو د ټاکنو ګټونکي اعلان شوی دی.
دا ژوند رنگونه
حبیب الله ستوری يم د پکتیا ولایت لیکوال يم، کوال او ژباړن يم.
شعر لیکي، نثر لیکي، که څنګه؟
د شعر برخه کې خو مې تر اوسه څه نه دي لیکلي، خو د نثر په برخه کې مې دوه کتابونه لیکلي دي، یو د روان شناسي په حق لده او یو هم ناول ده. نثر برخه کې روان شناسي په حق لسیده هغه یو ژباړلی کتاب مې ده، سي له فارسي ادب نه مې را ژباړلی ده پښتو ژبې ته، سي د ځوان دي فکرونو او د عقایدو په حق لباندې ده. کتاب نوم ده یو استوریزي تر بدلونه پوري.
نور د کوم ژبو نه ژباړه کوي پرته له درینه؟
فارسي ژبې نه ژباړه کوم، بل ژبې نه مې تر اوسه ژباړه نه ده کړې، او آینده کې پلان لرم سي د انګلیسي ژبې نه هم زه ژباړې وکړم.
نور په کوم برخو کې غواړي چې د نور ژبو نه البته کتابونه پښتو ته راوژباړي؟
دما رشته سیده ادبیات ده، نو سر کې ما لمړی کتاب سیمه لیکلی و، څلور زبې وې، د څلور زبو زده کړې په نامه یو کتاب و، د عربي و، انګلیسي و، دری و پښتو، چې د پښتو برخه د ما بربط کېده ما لیکلی وه، د کې مې کار کړی و. او دوم کتاب مې همدا د مازوخي د روانشناسي و، د یوې ستورزې تر بدلونه. او د دریم کتاب مې سیده د ناول ده، یعنی اوس ما ته یو انګیزه یو فکر ایجاد شوی ده، سې زه غواړم یوازې په داستانی ادب کې کار وکم، اغه خپل توانایي سوینم، اغه خپل استعداد سوینم، زه داستانی ادب کې کوي سم رشت وکم، نو غواړم په داستانی ادب کې کار وکم. بعد لیدې
د کتابونو شتاسې ژباړل د چاپ مرسته چاپ شول؟
یو خو می کتاب لمړی کتاب سیو دی سلورزه بو کتاب سیو، اغه نویسا خبرندوی ټولنې چاپ کړی دا، دوم می سیور کړی دا سروش کتاب لورنزی ته می ور کړی دا، او دریم می تروسله چاپ ته نه دامه دا.
څه ویل لري غزوانان ته چې ستا کتابونه لولي او تر کتابونه پته مدي؟ څه ویل لري
ځوانانو ته؟ می یوازې د مادي کتابونو لوستلو په اړه پیغام نه ده، بلکې پیغام عموماً په ټولو کتابو په اړه ده. چې کتاب تر ټولو ښه تجربه ده په ځوان کې. تر ټولو هوښیار انسان هغه نه ده چې په تمه د تجربې په تمه وي، چې هر شی غواړي په خپل ژوند کې په خپله تجربه کې، بلکې هوښیار هغه ده چې د نورو له تجربو نه یو شی زده کړي. کتاب تر ټولو ښه تجربه ده چې لیکوالانو خپلې تجربې په خطي ډول لیکلي دي او موږ